کابل کې د مازدیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د پښتو یو ساعت خبرونې ته مظفر په ظاهر له خپلو نورو همکارانو سره هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله څرګندونې واوري چې وایي له امریکا سره د امنیتي تړون د بحثونو راپورته کول به د هیواد امنیتي وضعیت په ښه کولو کې مرسته ونه کړي. نور راپورونه هم لرو، خو په سر کې اجمل اند افغانستان او نړۍ مهم خبرونه راوړوي.
په افغانستان کې د ناتو د قاتم لاټړ عمومي قمندان وایي چې طالبان د افغان حکومت د سولې وړاندیز ونه مني، د دې ډلې پر ضد به جګړه شدید کړي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي په تیرو څلور ساعتونو کې په بیلابیلو ولایتونو کې د عملیاتو په ترڅ کې لږ تر لږه 25 وسلوال وشوي. اخوا وسلوالو بیا په بادغیس او فراه ولایتونو کې د پولیسو پر پوستو په بریدونو کې لږ تر لږه 60 تنه پولیس سرتیرو ته مرګ ژوبل اړولې ده. د سیمې او نړۍ په خبرونو کې بواوري چې د جنوبي چین په جنوبي ولایت ګوانګډونګ کې د سمندري طوفان را رسیدو مخکې چارواکو د څلیرش لکو زیات خلک له سیمې ایستلي. په افغانستان کې د ناتو د قاتم لاټړ د ماموریت عمومي قمندان وایي چې طالبان د افغان حکومت د سولې وړاندیز ونه مني، د دې ډلې پر ضد به جګړه شدید کړي. جنرال سکاټ میلر د سرګندونې په پروان کې په یو غونډه کې کړي او زیاته کړې ده امریکا په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره پوځي حضور لري. نو موري په دې غونډه کې ویل د وای کچيري طالبان د جګړې لار غوړه کړې موږ به ورسره جګړه وکړو. کچيري دوی پروان کې وي، هغه کندهار کې وي، کوردګو کې وي او کاپیسا کې وي، خو موږ به په وړاندې وجنګیږو. پروان ته د سفر پر مهال د ناتو د امریکایي قومندان په چاریکارو کې په غونډه کې برخه اخیستې و چې پکې د کابل د شمالي ولایتونو قومي مشرانو په ولسی جرګه کې د دې ولایتونو اساسو او دولتي چارواکو برخه لرله. په سیمه کې د ازادي راډیو خبريال وایي په دې غونډه کې د کابل د شمال د ولایتونو یو شمېر اساسو په افغانستان کې د ناتو له عمومي قومندان وغوښتل چې د افغانستان په ګاونډي هیوادونو کې د ترهګرۍ د زالو پر ضد لازم اقدامات وکړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په تیرو څلور ساعتونو کې د افغانستان په څو ولایتونو کې د تاروزي کومندوي او هوایي عملیاتو په ترڅ کې لږ تر لږه 25 وسلوال وژلي او وطن نورې ټپیان کړي. د دفاع وزارت څخه د دوشنبه د ورځې په سهار په یو خبر شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د یک شنبه د ورځې راهیسې 14 شریک تاروزي عملیات، 115 کومندوي عملیات او 9 هوایي بریدونه شوي دي. دا کونړ امنیتي چارواکي وایي نړیوالو ځواکونو تیره شپه د وټپور ولسوالۍ کې د داعش پر اهدافو برید کړی دی چې د داعش د یو ځای قمندان په شمول څو تنه وژلي. د کونړ امنیتي قمندانۍ د امنیت امیر محمد زمان عیار د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې نړیوالو ځواکونو د وټپور ولسوالۍ اړوند د کندیل په ځنګلي لرې پرته سیمه کې ځکني عملیات کړي دي چې د اسلامي دولت یا داعش د وسلوالې ډلې د یو قمندان ابوذر په شمول درې تنه وژلي او دوه تنه نور یې له ځان سره بیولي. په عین وخت کې د دفاع وزارت په یو خبر پاڼه کې چې د کونړ په وټپور ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په هوایي بریدونو کې دوه تنه داعشیان وژل شوي. له بادغیس څخه رپورټونه وایي وسلوالو طالبانو تیره شپه د هرات او بادغیس ترمنځ بند سبزک سیمه کې د پولیسو پر دوو پوستو بریدونه کړي. د بادغیس والي عبدالغفور ملکزي ازادي راډیو ته ویل چې په دې بریدونو کې په سیمه کې د ریزرو کنډک قمندان عبدالحکیم مودودي د څلورو پولیس سرتیرو سره وژل شوی او اته تنه نور سرتیري ټپیان شوي. ښاغلي ملکزي وویل چې په جګړه کې د طالبانو لوري ته 22 کسان وژل شوي او 14 تنه ټپیان دي. د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله هم نن د وزیرانو د شورا غونډې په پیل کې د بادغیس ته پیښ یادونه وکړه. دوی تیر شپه هم په بادغیس کې د دښمن په عملیاتو کې یو قومي مشر عبدالحکیم چې په عین حال کې پولیسو کې هم دنده لرله وژل شوی دی چې روح ته یې دعا کوو. په عین حال کې په بادغیس کې د پولیسو ویان نقیب الله امینی ازادي راډیو ته وویل دا 200 په شاوخوا کې طالب وسلوالو د بند سبزک پر پوستو بریدونو کې برخه لرله چې د بادغیس او هرات له شمیر سیمو ولسوالیو راټول شوي وو. له فراه ولایت څخه هم په ورکل شو رپورټونو کې ویل شوي چې وسلوالو طالبانو تیر شپه په بالا بلوک او پشترود ولسوالیو کې پر درې پوستو بریدونه کړي چې لږ تر لږه 15 تنه افغان سرتیري پکې وشل شوي. له فراه څخه نن هم د خطو رپورټونه ورکړل شوي دي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم وایي له سریلانکا سره یې د نننۍ لوبې لپاره ښه چمتووالی نیولې. د افغانستان او سریلانکا کرکټ لوبډلې نن د آسیایي جام په سیالیو کې سره مخ کیږي. دا لوبې په عربي اماراتو په ابوظبي ښار کې کیږي. د افغانستان د ملي ټیم وتلي توپ اچونکي راشد خان د دې لوبې په اړه وویل د توپ اچونې او توپ وهنې لپاره ښه لوبغاړي لري او تمه یې دا ده چې په نننۍ لوبه کې به ښه ولوبېږي.
We just need to focus on playing good cricket.
دوی وای موږ ارتیا لرو چې د خېلو په ترسره کولو ډیر تمرکز وکړو. مهمه نه ده چې نتیجه به څه وي، خو موږ باید په دې تمرکز وکړو چې خلو به ترسره کړو. افغانستان د آسیا جام په بی ګروپ کې له بنگلاديش او سریلانکا سره مخامخ دی. د دې لوبو په ای ګروپ کې هند، پاکستان او هنګ کانګ شامل دي. د چین په جنوبی ولایت ګوانګډونګ کې د سمندري طوفان در رسیدو مخکې چارواکو نږدې 2.5 میلیونه وګړي له سیمې څخه ایستلي. د منخود په نوم د ټایفون یا سمندري طوفان مخکې له دې چې فلیپین او هنګ کانګ کې لسګونه کسان وژني، هنګ کانګي چارواکو نن په ځپل شوو سیمو کې حالات کړکېچنو بلله، ویل چې شاوخوا 300 کسان ټپیان شوي هم دي. او د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس نن مقدونیې ته رسېدلی. نوموړي خبرداری ورکړی چې روسیه هڅه کوي له پیسو او نفوس څخه په کار اخیستلو د پخوانۍ یوګوسلاویا د دې جمهوریت د نوم د بدلون پر سر راتلونکي ټول پوښتنې په وړاندې خنډونه پیدا کړي.
د خبرونه کې په واوري چې د افغان حکومت اجرایه رئیس ویل امریکا سره د ترسره شوی امنیتي تړون په اړه بحثونه راپورته کول نسی کولای د هیواد امنیت په شکولو کې مرسته وکړي.
زیر سوال بردن یک موافقتنامه امنیتی که در لوی جرگه تایید شد و دوباره مسائل مطرح کردن به خاطر اهداف شخصی، فکر نمی کنم که کمک به وضع امنیتی کشور ما می کنه.
په همدې تړاو د پوځي چارو تحلیلگران سوایي
بدون شک په دې کې بهرنی لاسونه ډیر دي. هغه وکیلان تاسو ول چې ولسی جرګه هم په دوه درې بحثو تقسیم شوه. په دې موردو کې هغه کسان چې د نورو هیوادو د ګټو لپاره کار کوي هغه د دې مخالفت کوي.
بلخ د افغانستان د سولې علي شورا وایي چې د سولې خبرو لپاره مخکینی شرطونه د سولې بهیر سختوي. د دې شورا د اجرایه پلاوي غړی محمد اسماعیل قسمیه
دا یو فرنسید دی مون سره مون مخ تر مخ کم اغا شرطونه چی دی نلرو، یعنی بیل قید او شرط مون در خبراتر په میز باندی کین.
دغه د نړیوال مسایلو کې به واوري چې د پاکستان د پوځ لوی درستیز له چینایي چارواکو سره د خبرو لپاره پیکینګ ته تللی دی. که وختونو راپورونه هم درته لرو. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې یو کلی زر غونه راډیوي ډرامسته مینوال دی خبر وي. د افغان حکومت اجرایه رئیس وایي چې له امریکا سره د امنیتي تړون د بیا کتنې مسایل مطرح کول د امنیت له شوالي سره مرسته نسي کولی. عبدالله چې نن یې د وزیرانو شورا له غونډې مخکې د رسنیو سره خبرې کولې وویل چې ځینې کسان د شخصي اهدافو لپاره دغه مسایل مطرح کوي. د افغانستان ولسي جرګې تېره چهارشنبه پریکړه وکړه چې د افغانستان او امریکا ترمنځ دې پر امنیتي سند بیا کتنه وسي. رحمت الله افغان نور تفصیل راکوي.
د افغان حکومت اجرایه رئیس وایي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ پر امنیتي تړون د بیا کتنې موضوع د شخصي هدفونو پر بنسټ راپورته سوې ده. عبدالله چې د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا له غونډې مخکې رسنیو ته خبرې کولې وویل
زیر سوال بردن یک موافقتنامې امنیتي،
هغه وایي د داسې یو امنیتي تړون تر پوښتنې لاندې راوستل چې په لویه جرګه کې تایید سوی او د ملي وحدت حکومت په لومړیو ورځو کې لاسلیک سوی، د شخصي اهدافو لپاره دغه مسله مطرح کول فکر نه کوم چې د و د امنیتی وضعیت له خوالی سره مرسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې ولسی جرګې د تیرې چهارشنبه د ورځې په غونډه کې چې مشري یې د لومړي مرستیاله همایون په غاړه وه پریکړه وکړه چې د افغانستان او امریکا ترمنځ دې پر امنیتي سند بیا کتنه وسي. خو د روانې اونۍ د شنبه په ورځ د دغه جرګې یو شمېر غړیو بیا وویل چې له امریکا سره د امنیتي تړون د بیا کتنې شوې پریکړه قانوني نه ده او د عمل د اساسي قانون او د ولسی جرګې د کورونایو دندو د اصولو خلاف عمل ده. د یادونه ده چې د ولسی جرګې لخوا د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون د بیا کتنې موضوع هممهاله د حکومت د یو شمیر مخالفو سیاسونو لخوا هم بدرګه سوه. له ځینو اختلافونو سره سره د دغه تړون په اړه د حمید کرزي د حکومت په وروستیو کې د مشورتي لوی جرګې لخوا هوکړه وسوه، خو د ملي وحدت حکومت په لومړیو کې لاسلیک سو. پوخانی افغان سناتور رونا ترین وای د تړون د مادو له مخې د تړون دواړه خواوې د تړون بیا کتنه ایجابوي، خو په خبره پدې کې باید ډېر احتیاط وسی.
امنیتی تړون باندې تجدید نظر کول د افغانستان د خلکو حق دی، لیکن په یو داسې مناسب شکل باندې چې هغه د افغانستان اقتصاد ته ضربه ورنه کړي، د افغانستان سیاسي بینالمللي سیاسي ارزښتو ته ضربه ورنه کړي، په دغه یو شکل باندې زموږ مشران باید پر دې باندې غور او بررسي وکړي.
عبدالله عبدالله وای په دې کې شک نشته چې د افغانستان دښمنان د غسنت په هیواد کې د نړیوالو ځواکونو د شتون لپاره یوه بهانه بولي، خو په خبره افغانستان اوس هم د بیلابیلو تروریستي ډلو له ګواښ سره مخ دی. اجرایي رئیس ټینګار وکړ چې افغانان هڅه کوي چې په خپلو پښو ودرېږي او د خپل هیواد امنیت په خپله وساتي.
په همدې حال کې د امنیتي چارو یو شمېر افغان کارپوهان باور لري چې ولسی جرګه د سیمې د هیوادونو په لمسونه او اشاره هڅه کوي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ لاسلیک شوی امنیتي تړون امنیتي او دفاعي تړون لغوه کړي. له دې ډلې محمد اګل مجاهد دی چې لغه سره زموږ همکار اکرم الله اکرم مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې د ولسی جرګې وروستۍ پریکړه او د عبدالله عبدالله څرګندونې چې دغه سند بیا څېړنې بې ګټې بللې ده، څنګه ارزوي؟
دا تړون اصلا د افغانستان یوه لویه جرګه چې په افغانستان کې دایره سو هغې تصویب کړی و، بعدن په دې باندې خبرې شوې وې. بالاخره ولسمشر په لومړي سر د حکومت کې دا تړون امضا شو. په هغه وخت کې دې باندې عجله ډېره وشوه، باید په دې باندې ډېر کار شوی وای چې د افغانستان منافع مد نظر نیول شوی وای. متاسفانه دغه تړون د افغانستان دپاره زیاتې ګټې په مد نظر ونه نیول شوې او یا یې ګټې رانه وړي افغانستان ته. تاسو خبر یاستئ چې افغانستان په دې تړون کې یوه ماده هم داده چې که په افغانستان باندې کوم بهرنی هیواد تجاوز کوي، نو افغانستان د خاورې نه او د افغانستان د حاکمیت نه امریکایان به دلته مرسته کوي او د افغانستان نه به دفاع کوي. چې دا ونه شوه، تاسو د پاکستان راکټي بریدونه په درې څلور کلو کې متواتر په پکتیا، پکتیکا، خوست، ننګرهار، کونړ، نورستان او قندهار کې ولیدل، اما هیڅ چا حتی غږ پورته نه کوي چې بهرنۍ تیاری راځي چې ناشناس تیاری خلک دي، اما امریکایانو په دې کې هیڅ نوی اقدام ونه کړ تر ننه پورې.
مجاهد صاحب عبدالله عبدالله په یو ډول باندې د غنن چې کومې خبرې وکړي په دې کې دا هم ویل چې دا د افغانستان د دښمنانو کار دی او په دې سره ځکه دوی نه غواړي چې په افغانستان کې د بهرنۍ پوځیان میشت وي، بهرنۍ ځواکونه دي میشت وي. تاسو نظر څه دی چې رښتیا ولسی جرګه د پردیو په لمسون باندې دا کار کوي که څنګه؟
بدون شک په دې کې بهرني لاسونه ډیر دي. هغه وکیلان تاسو ولیدل چې ولسی جرګه هم په دوه درې بخشو تقسیم شوه. په دې مواردو کې هغه کسان چې د نورو هیوادو د ګټو لپاره کار کوي هغه د دې مخالفت کوي، اما په مجموع کې زه داسې فکر کوم چې دغه تړون یعنی هیڅوک هیڅ افغان حاضر نه دی چې بهرنیان په افغانستان کې میشت اوسیږي. ولی دا اړه لري دې ته چې موږ افغانان تر کومه حده خپل منځ کې اتفاق لرو، خپل منځ کې یووالی لرو، خپل وطن خپله جوړو. تاسو یې په افغانستان کې د سلو کلو آخر کې د اماني حکومت ونړاو، د کفري دی، د نادرشاه حکومت ونړاو، د مستبد دی، د حبیب الله حکومت ونړاو، د سقوي دی، د ظاهر شاه حکومت ونړاو، د شاهي مطلقه ده موږ نه غواړو، جمهوریت د داوود خان مستبد دی، فیلی حکومت ماندی وای زاد امریکایان حکومت دی. پس من غواړم طرق هم حکومت من تر هغه وخت چې خپل افغانان یو موټی نسی بدون شک بهرانیان بدل دی. د بهرانیانو د وشیدو مخالف زه هم یم، نه غواړم چې بهرانیان په افغانستان کې مګر یو
د افغانستان ولسی جرګې دغه پریکړه په داسې حال کې وکړه چې په روسیو کې په افغانستان کې امنیتي حالات خراب شول او دوی د همدغه امنیتي حالاتو د خرابېدو په غبرګون کې دا پریکړه وکړه. وی ویل چې دغه سند د افغانستان په امنیتي حالاتو باندې مثبت تاثیر نه دی درلودلی. ستاسو په نظر باندې دغه سند د افغانستان د اوسنیو امنیتي حالاتو پورې څومره اړه لري؟ فکر کوئ چې دغه سند باید دغه اوسني حالات ښه کړي کنه د افغانستان اوسني نامنۍ چې دا د نور
بدون شکر نور آباد هم لري او دا سند هم یو څه ناڅه د افغانستان نامنې ته زیاته لمن ولي، ځکه هغه هیوادونه چې دلته خپل ګټې په افغانستان کې بوري ګوري هغه نه غواړي چې امریکایان دلته مطلقا په افغانستان کې پاتې شي، ځکه دوی وایي چې امریکایان چې دلته یې موږ د افغانستان معدن استایسو په افغانستان کې مداخله کولای شو، دلته پاکستان لاسوانه کوي، دلته ایران لاسوانه کوي، دلته روسیا او چین نور هیوادونه لاسوانه کوي. نه غواړي چې امریکایان دلته په افغانستان کې معاهده ولري یا قرارداد ولري یا دلته دوی اډي ولري یا دوی دلته پاتې شي.
د امنیتي چارو کارپوه محمد اګل مجاهد و.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغان حکومت اجرایی رئیس وایي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ساحوي دفترونو تړل د دغه بهیر له شفافیت سره هیڅ ډول مرسته نه سي کولی. عبدالله عبدالله چې نن یې د وزیرانو شورا د ناستې په پیل کې خبرې کولی ټینګار وکړ چې له بایومیټریک سیستم څخه د ګټه اخیستنې لپاره اقدام سوی دی او که چیرې د عملي کېدو لپاره یې ملاحظات موجود وي د بحث وړ مسله ده. ناجیه ساپۍ په دې اړه نور تفصیل راکوي.
په ولایتونو کې د سیاسي ګوندونو او یو شمېر سیاسي جریانونو لخوا د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د ساحوي دفترونو د دروازو تړل کېدل او اعتراضونه د حکومت له غبرګون سره مخ شوي. د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي دغه کړنې له ملي پروسې څخه د ملاتړ پر ځای یا د پروسې ته زیان رسوي. ښاغلي عبدالله د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا له غونډې مخکې رسنیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې د انتخاباتو شفافیت د ټولو افغانانو غوښتنه ده او د انتخاباتو خپلواک کمیسون مسؤلیت لري چې د خپل خپلواکۍ د خوندیتوب لپاره د غستون زده خبرو لالارې هواره کړي.
له بایومیټریک سیستم څخه ګټه اخیستل چې د ګوندونو غوښتنه ده، موږ هم پرې باور یو چې دا له شفافیت سره مرسته کوي. که چیرې د سیستم د عملي کېدو په وړاندې ملاحظات وي، د بحث وړ موضوع ده. خو په اوسنیو شرایطو کې د انتخاباتي دفترونو تړل د پروسې شفافیت سره مرسته نه سي کولای او موږ هیله من یو چې د غستون ته رسیدګي
اجرایه رئیس د غندخنې په داسې حال کې مطرح کوي چې د افغانستان لوی ملي ائتلاف د حکومت له لوري د دوی د غوښتنو د نه منل کېدو په غبرګون کې د شنبې په ورځ په څلورو ولایتونو هرات، کندهار، کندز او بلخ کې د انتخاباتو خپلواک کمیسون د دفترونو دروازې وتړلې. خو د کورنیو چارو وزارت د ویان مرستیال نصرت رحیمي وایي د دغه کمیسون دفتر یې په هرات ولایت کې بیرته پرانیستی او ټینګار کوي چې دوی به د امنیت د ټینګښت او د ورته کړنو د مخنیوي لپاره به له هرې ممکنې لارې کار واخلي. د افغانستان لوی ملي ائتلاف خبرداري ورکړی که چیرې غوښتنې د انتخاباتي نظام د بدلون له بایومیټریک سیستم څخه د ګټې اخیستنې او د رای ورکونکو د نوم لیکنې بهیر د باطلولو په اړه ونه منل شي، د انتخاباتو د ترسره کېدو مخه به ونیسي. خو د انتخاباتو سرونکي بنسټونه د انتخاباتو نیټې ته په پام وایي چې دغه غوښتنې له منطق څخه لرې دي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي د انتخاباتو د امنیت د ټینګښت ترڅنګ د حکومت له لورې د ستونزې په حوالې ټینګار کوي او سیاسي جریانونه هم د انتخاباتو پر سر د لانجې هواري تربولي.
انتخابات یو ملي پروسه ده او د امنیتي ادارو په ځانګړي ډول د دولت مکلفیت دی چې د دغه بهیر امنیت جدي ونیسي. سیاسیون او مخکښ کسان باید له دولت سره همکاري وکړي او د حکومت رهبري هم باید سیاسیون له ځان سره ولري تر څو انتخابات په ښه توګه ترسره شي.
د افغانستان د ولسی جرګې انتخاباتو ته نږدې یو میاشت وخت پاتې دی او د انتخاباتو خپلواک کمیسون هم د بشپړ چمتووالي خبره کوي. د دغه کمیسون کمیشنر او ویان سید حفیظ الله هاشمی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل هیڅ ډول حسبه د انتخاباتو د ترسره کېدو مخه ونه نیسي، خو په خبره یې حکومت باید د دغه بهیر په وړاندې د پرتو خنډونو د لرې کولو لپاره اقدامات وکړي.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ساحوي دفترونو د تړل کېدو په اړه مو د افغان حکومت اجرایي رئیس د څرګندونو په اړه واوریدل. بلخ یو له هغه ولایتونو دی چې د تېرې اونۍ د سه شنبې ورځې راهیسې د لوی ملي ائتلاف غړو د دغه کمیسیون په فعالیت بندیز لګولی دی. په بلخ کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د دفتر مشر فضل احمد حیاتي ازادي راډیو ته نن وویل چې د ستونزې د حل په خاطر دوی د بلخ امنیه قوماندانۍ او والي دفتر سره خبرې کړي دي، خو تر دې دمه د کمیسیون د دروازې د پرانستلو په خاطر هیڅ ډول عملی اقدامات نه دي ترسره شوي. مجیب رحمان حبیب سیله مزار شریف څخه راپور راکوي.
په بلخ کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د صحاوي دفتر مسؤلان د یاد کمیسیون د فعالیت بندېدو او د ټاکنې په پروسه کې د ځنډ د راتلو په اړه اندېښنه ښایي. د بلخ ولایت د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د دفتر مشر فضل احمد حیاتی وایي چې د تېرې اونۍ د سېشنبې ورځې راهیسې د لوی ملي ائتلاف پلویانو د ټاکنو د خپلواک کمیسیون دروازې بندې کړي او د یاد کمیسیون کارکوونکو ته د فعالیت اجازه نه ورکوي. ښاغلی حیاتی وویل چې د کمیسیون د بیرته فعالیت د پیلېدو په خاطر یې د بلخ سیمه ییز حکومت او امنی قمندانۍ څخه د مرستې غوښتنه کړې، خو تر اوسه په دې برخه کې هیڅ ډول عملي اقدامات نه دي ترسره شوي. فضل احمد حیاتی وایي چې د دې لورو سره لا هم د دوی خبرې دوام لري.
یعنی تا به حال در به کمیسیون مستقل انتخابات بس است؟
بله بله.
د بلخ د امنی قمندانۍ ویان شیرجان دورانی وایي چې پولیس په هڅه کې دي تر څو رامنځته شوې ستونزه په مسالمت امیز توګه او د مذاکرې له لارې حل کړي. دورانی ازادي راډیو ته وویل چې د ستونزې د حل په صورت کې به کمیسیون ډېر ژر خپل فعالیت له سره پیل کړي. دورانی یې پاړه وایي
لازم د مذاکره سین ان شاء الله امیدوار سم په زړه تاریخ فساد ان شاء الله سلامي اما چې ولایت ما هم مسایل سلامي حل کړی یي مسایل سلامي حل شوه او دروازه کمیسیون انتخابات باز شوه.
تام د حل کې د بلخ ولایت اوسیدونکو هم وایي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون فعالیت باید ژر تر ژره بیرته پیل شي تر څو د پارلماني او ولسمشریزو ټاکنو پر وخت ترسره کېدو کې ځنډ رانه شي. د بلخ اوسیدونکو وایي چې ځینې سیاسي څیرې او حلقات د دې په هڅه کې دي تر څو د یوې ملي پروسې پر وړاندې د خنډ په جوړولو سره خپلې شخصي ګټې تامین کړي او د انتخاباتو د ترسره کېدو مخه ډپ کړي. د مزار شریف دوه تن اوسیدونکو په دې نظر دي.
ائتلاف بزرگ ملی به خاطر منافع رهبرشان میخواد با سرنوشت مردم بازی کنه و انتخابات را به تاخیر بندازه.
دو سه نفر که از دولت بیرون ساخته شده به خاطر کسب منافع پلیسی ملی را به خطر میندازه.
در مزار شریف اوسیدون که مرکزی حکومت څخه هم غواړي چې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون استقلالیت په پام کې نیولو سره هیڅ یو زورواکي او وسلوال ته د ټاکنو په بهیر کې د مداخله اجازه ورنه کړي. دا په داسې حال کې ده چې تېر اونۍ د جمعیت ګوند اجرایی مشر او د لوی ملي ائتلاف غړي عطا محمد نور اعلان وکړ چې ټاکنو کې د نشفافیت په صورت کې به د ټاکنو د ترسره کېدو مخه ونیسي. مجبر رحمان حبیب سای، ازادي رادیو، مزار شریف.
زما رایا زما حق
نیوان ورسوالی مواد پرون درس خلاصې وی دي
مونږه مېرمنې بیا هغه مېرمنې
من هاي زړی د دانشا چې دغه انجن دي دغه کمیسون
د نظام د اتمشتمه د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له ازادي رادیو.
اوس په ورسو د سولې اړوند یو موضوع ته د افغانستان د سولې علي شورا وایي چې د سولې د خبرو لپاره مخکینی شرطونه د سولې بهیر سختوي. د یادې شورا د اجرایی پلاوي غړي محمد اسماعیل قاسمیار نن ازادي راډیو ته وویل چې د سولې د خبرو اترو تر پیل دمخه باید شرطونه نه د حکومت او نه د مقابل لوري لپاره پکار دي. په دې اړه یوسف ستران تحصیل راکوي.
د افغانستان د سولې عالي شورا د سولې د خبرو د پیل په خاطر د طالبانو هر ډول غوښتنې ورله مخه شرطونه ګڼي وایي چې دا کار د سولې لار سختوي. د یاد شورا د اجرایی پلاوي غړي محمد اسماعیل قاسمیار د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د سولې د خبرو اترو تر پیل د مخه باید شرطونه نه وي موجود.
دا یو پرنسپ دی موږ سره چې د سولې پروسه یو ملي او افغاني پروسه ده او خبرو اترې چې هم کیږي باید بین الافغانی بی او بل پرنسیب داده ای چه مون مخ تر مخ کم اغا شرطون چی دی نل رو یعنی بیل قید او شرط مون در خبراتر پر میز باندی کینو.
دا څرګندونه داسې مال کېږي چې رویټر خبری اژانس ویلي یو شمېر طالب چارواکو ورسره د مذاکراتو د پیل په اړه ځینې موضوعات شریک کړي دي. د غیر رسنۍ چې وروسته بیا راپور د طالبانو لخوا له حقیقت لرې بلل شوی ویلي طالبانو د سولې د خبرو د پیل لپاره د انس حقانی په شمول د ځینو طالب زندانیانو د خلاصېدو شرط مطرح کړی دی. د افغانستان د سولې عالي شورا هم وایي چې له طالبانو سره له څو طریقه اړیکې لري خو د خبرو له پیل مخکې ورته شرطونه د منلو وړ نه دي. ښاغلی قاسمیار وایي د بهرنیو ځواکونو وتل طالب بندیانو خلاصون په قدرت کې د څرنګ شاملې دو تګلارې تل د بحث وړ موضوعات وي. د طالبان ویان ذبیح الله مجاهد بیا د دوشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې د سولې هر ډول خبرې او د شرطونو په اړه بیان افواهات بوبلل. له دې سره کدا خبرې جریان پیدا کړي، آیا حکومت به د جګړې په ډګر کې نیول شوي طالب زندانیان چې په ځینو یې د اعدام حکم هم جاری شوی خوشي کړي؟ د حقوق پوهانو د ټولنې مرسیال عبدالسبحان مصباح وایي له حق العبد و راخوا په نورو جرمي مسایلو کې ولسمشر دا صلاحیت لري.
که یو څوک چیرته له خلکو سره ستونزې لري، نو په دې حق نه دولت په دې کې فیصله کولی شي، نه طالبان کولی شي. خو هغه د حق الله موضوع چې جرمي مسایلو پورې اړه لري، دا دولت پورې اړوند خبرې دي او دولت په دې کې کولی شي، ولسمشر کولی شي چې هغه لغه مسائل تیر شي.
د افغانستان د سولې پروسه اوږد مزل هیله خوشبینی، خو بیا د جګړې د کیلو خو د یو لوري لخوا رد جواب سولې ته درسیدو په خاطر د افغانانو باورونه ازیانمن کړي. خو د سولې عالی شورا وایي دا چې امریکا اوس د سولې د خبرو د زمینی برابرولو په لټه کې ده، دوی ورته ډیر هیله مند دي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
یو سیمه ایز موضوع، د پاکستان د پوځ لوی درسیز له چینایي چارواکو سره د خبرو لپاره پیکینګ ته تللی. جنرال قمر جاوید بجوا وروسته له هغه چین ته ځي چې د پاکستان د نوي حکومت یو وزیر د چین د ورېښمو د پروژې پر سر اندېښنه څرګنده کړې ده. نوریاس نوري نور تفصیل کوي.
د پاکستان پوز ویلی چې د دې هیواد د پوز لوی درسي جنرال قمر جاوید بجوا له چین څخه درې ورځنۍ کتنه د یکشنبې په ورځ پیل کړه. بجوا د پاکستان تر ټولو جګپوړی چارواکی دی چې د نوي صدر اعظم په توګه د عمران خان د کار له پیلې دو وروسته خپل نږدې متحد چین څخه کتنه ترسره کوي. د پوز ویان جنرال آصف غفور د یکشنبې په ورځ په یو ټویټري بیان کې وویل چې د پوز لوی درسیز به د خپل چینایي ساري په ګډون له یو شمېر چینایي مشرانو سره لیدنې کتنې ترسره کړي. د پوز ویان دغه لیدنو کتنو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو د رویټرز خبري آژانس راپور له مخې بجوا اکثره وختونه د نړۍ له مشرانو سره لیدنې کتنې ترسره کوي، او دا ځکه چې د پاکستان پوز له اندازې زیات په دې د اټومي وسلو لرونکي هیواد کې پر امنیتي چارو کنټرول لري او د بهرني سیاست په اړه سترې پریکړې هم د پوز په اشاره کوي. د راپور له مخې د پاکستان د پوز لوی درسیز هیله مند دی چې په دې سفر کې هغه اندېښنې لرې کړي چې د پاکستان د سوداګرۍ د وزیر وروستیو څرګندونو په پیکینګ کې زیږولې دي. د پاکستان د نوي صدر اعظم عمران خان د سوداګرۍ وزیر عبدالرازق داود تېر اونۍ ویلي وو چې په پاکستان کې د یو کال په مخه د چین پاکستان د اقتصادي دهلیز پروژه وځنډول شي. دا د چین د یو کمربند یوې لارې د لویې پروژې د پاکستان برخه ده چې د چین د ورېښمو د لرغونې لارې بیا احیا کول هم پکې شامل دي. پیکینګ د یو کمربند یوې لارې د پروژې په چوکاټ کې په پاکستان کې د بنسټیزو تاسیساتو په برخه کې د شاوخوا 8 میلیارد ډالرو پانګونې ژمنه کړې ده. داود له فاینانشل ټایمز ورځپاڼې سره په مرکه کې دغه راز وویل چې د پخواني حکومت لخوا د چین پاکستان د اقتصادي دهلیز قرارداد غیر عادلانه ترتیب شوی او هغه له حده زیات د چین په ګټه دی. ښاغلي داود وروسته وویل چې د ده دغه څرګندونې له متن څخه ایستل شوي، خو د رښتینولۍ په اړه اعتراض نه لري. د پاکستان د سوداګرۍ د وزیر دغه انتقادي څرګندونې وروسته له هغې خپریږي چې د چین دولتي کانسلر او د بهرنیو چارو وزیر وانګ ای له پاکستان څخه کتنه ترسره کړې او دواړو لورو یو ځل بیا پر دې تاکید کړی و چې د پیکینګ په مرسته دغه پروژه د دواړو هیوادونو ګټې خوندي کوي. د پاکستان حکومت د تیرې پنجشنبې په ورځ وویل چې غواړي په دې پروژه کې ځینې نورې پروژې هم شامل شي چې په ټولنه کې له اقتصادي ودې سره مرسته وکړي. د هغه اجنډا ده چې د عمران خان د نوې ادارې له پالیسۍ سره سرخوري.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زنه زیر لاب وانیم در زربل ولایت در شاید صفا و لسالی که خبر کنگور در شاید صفا و لسالی که در غاق کل پروژه عمومی سرک شد الوزوالی دی خاید مطوانان دی تکلیف بسر دی در خلق دی خود تکلیف دیو سر دیر وز با یو مسر شفا سابر وز با مسر پشت شفا سن و در سرک در غیر امنیت دی کشتی مرسوز من تجبان سده اختان شدی دی ولی شمر کارونه سړک نه تخریب او فلونه نه پساو نو لا ټول دې څنګه پساو کړی دې به دې سره تنو کې حکومت یې ورسره نو چې تایبان په خپل ګلډوري سره نو چې تایبان په دې کې پاکستانیان څنګه ته هغه افغانستان د مختلفو شهر نه پیږي لکه خپل یا پلچک یا سړک داس کارونه دې تخریب وي. السلام علیکم. جواب
درهیم یو د ورنای چې اسلامي
هلمند ولایت څخه خبره کوم. په هلمند ولایت کې دا خبرې کوي چارواکي کوي چې کالدار دې بند دی. د کالدار کاروبار ټول په کالدار دی. نو کالدار چې د غون افغاني اور خو د غون افغاني نه څه چې دا کالدار افغاني شي دوم دا خبره ده ټول د پاکستان سره دغه د مال ټول په کالدار خپرې د فروش کېږي. که چېرې دا خبرې کالدار بند شي نو دا د غریب